د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د ناقانونه وژنو، د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو، د ملکیتونو د منځتللو او د بشري حقوقو د نورو سرغړونو د اندېښمنوونکو راپورونو د ترلاسه کولو خبر ورکړی دی. بنت په خپل ټویټر باندې لیکلي، له بده مرغه د انټرنیټ د بندېدو او د رسنیو د پوښښ د نشتوالي له امله د دغو راپورونو کاروالی نشي تاییدولی، خو باید د ټولې خواوې د نړیوال بشردوستانه قانون او نړیوال حقوقي قوانین رعایت کړي. له څو ورځو راهیسې د طالبانو د یو ناراضه قمندان مولوي مهدي مجاهد او د طالبانو ځواکونو ترمنځ په بلخاب کې جګړه روانه ده. د ایران د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4,300,000 تر 4,500,000 تنو ته رسېدلی دی. ښاغلی میر احمدی ویلي پخوا 2,300,000 افغان کډوال وو چې اوس د دوی شمیرې کره شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې، خوراکي مواد، انرژي بخونکي بسکیټ او نور مواد برابروي. په پکتیکا کې تر زرو ډیر کسان مړه شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه، تر هغه وروسته تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو ملګرو، ستړي مشه د لوبو میدانه په یو بل اونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. دا به هم وروي چې په ننګرهار کې د رسنیو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي.
دغه سیالۍ په جلال آباد کې د 13 برحال رسنیو یا ایف ایم نړیوالو ترمنځ پیلېږي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزي کرکټ لیګ سیالیو جدول اعلان کړ. په دې اړه هم درته خبر لرو. له دې ورخوا جنوبي کوریا اعلان کړی چې هیواد یې د اسیا د ملتونو فوټبال جام راتلونکو سیالیو ته د کوربتوب لپاره کاندید دی. خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمې ورزشي پیښې.
په کاپیسا کې د فوټبال قرالیک سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان بدني روزنې او ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا لیګ 45 ورځې به دوام کوي. دا لیګ د کاپیسا په ورزشي سټډیم کې کیږي. د بدني روزنې او ورزش اداره وایي په دې لیګ کې د کاپیسا د مرکز په ګډون د درې ولسوالیو لوبډلو برخه اخیستې ده. یادې ادارې ویلي دي چې د دې سیالیو د کېدو هدف د مرکزي زون لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول دي. علی پیات د غزنی د بدن د ښکلا د سیالیو اتل سه. د غزنی په کاچا د بدن ښکلا په سیالیو کې چې د یاد ولایت لاتو کلبونو څخه د یو شپې ورزشکارانو په ګډون وسپې، علی پیات وکړای شول چې د بدن ښکلا او په دې برخه کې د مسلکي حرکتونو په اجرا کولو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټي. د غزنی ولایت د ورزش عامر بلال مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د غزنی په کاچا د بدن ښکلا لوبډلې لپاره د غوره څیرو پیژندل په موخه جوړه شوې وه. د غراس خاغلی مجاهد دا هم وویل د دې سیالیو بله موخه په کابل کې د بدن ښکلا په برخه کې په راتلونکو سیالیو کې د ګډون لپاره د ورزشکارانو انتخاب و. د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزې لیګ سیالیو جدول اعلان کړ. د دغه لیګ سیالۍ به د راتلونکي جولای میاشتې په 13 په کابل کې پیل او د اګست تر 15 به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو دغه جدول ښه برابر شوی او ټول مهم ټکي پکې په پام کې نیول شوي دي. ټاکل شوی چې د دې سیالیو لومړۍ لوبه د کابل د عقابانو او د مس عینک د ټیمونو ترمنځ اوسي. او جنوبی کوریا اعلان وکړ چې هیواد یې د آسیا ملتونو فوټبال جام راتلونکو سیالیو ته د قربتوب لپاره کاندید دی. د جنوبی کوریا د فوټبال فدراسیون وایي هیواد ته چمتو دی څو په 2023 میلادي کال کې د آسیا ملتونو فوټبال جام د سیالیو قربتوب وکړي. وړاندې له دې قطر، سعودي عربستان، جاپان او ویتنام هم اعلان کړی و چې دوی په 2023 کال کې د آسیا ملتونو جام سیالیو قربتوب ته کاندیدان دي. د قربا هیوادو د نه ټاکل کېدو ترڅنګ د آسیا فوټبال کنفدراسیون تر اوسه د دې سیالیو لپاره کره نیټه نه ده اعلان کړې.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په دې اړه نور په یو راپور کې،
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپله مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده. شاهد افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دي، په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایم او له زړه پرې خواشي نه یم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوالو او د هیواد په کچه له ټولو تجارانو او خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډېر ژر ځواب ووایه او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپله هم مرسته کوي او نورو هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو 24 ساعتونو کې شاوخوا 50,000 پاونډ مرسته راټوله شوه او هغه یې د 70,000 پاونډ ټولولو هوډ کړی و، خو اوس دا شمېره له دې ډېره پورته شوې. راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهورو لوبغاړو هم بدرګه کړی او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زرګونه ځلې شریک شوی دی.
و موردل چې د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په ننګرهار کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي. دا چې دا سیالۍ کله پیلېږي، څومره دوام کوي او څو لوبډلو پکې برخه اخیستې ده، د ننګرهار د کرکټ بورډ استازي نعمت علم سره مې په دې اړه خبرې کړې.
د سیالۍ په جلال آباد کې د 13 برحال رسنیو یا ایف ایم رادیوګانو ترمنځ پیلېږي. دیالس لوبډلې پکې برخه لري. د جون په 20 پیل او د جولای تر 8 پورې به دوام کوي. 12 ورځې ټولې په بر کې نیسي.
ډېر زیاته مننه عالم صاحب. دغه سیالۍ په ټینس بال باندې ترسره کیږي که په هارډ بال باندې، او د دې ترڅنګ په کوم لوبغالي به ټولې سیالۍ وي؟
دا چې زمونږ کرکټ ډېر نه وای، دا مونږ د سی سی بشپړ غړیتوب تقریبا 15 کاله کیږي چې اخیستی دی. دغه سیالۍ د اوس لپاره په ټینس بال ترسره کیږي او د ختیځ روهلا تر خیر کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. بعد له ماسپښینه به هر ورځ 2 لوبې کیږي. نو موږ پلان لرو انشاء الله څومره چې کرکټ ډیریږي، موږ غواړو چې دلته په عموما کرکټ بورډ موږ مرکزی اداره غواړي چې په افغانستان کې موږ دلته مسولیت دی چې په ننګرهار کې کرکټ ډیر کو. موږ چې کرکټ ډیر کو، هارډ بال کرکټ، هغه ته به د خلکو توجه راوړي. نو خبریالان زموږ خبریالان ملګري یا د رسنیو کار کوونکي له هارډ بال کرکټ سره دومره آشنایي بلتیا نه لري، نه هغه تمرینات کړي دي. نو په تدریجي ډول به موږ دغه ټینس بال هارډ بال ته بدلوو، کنورټ کوو، به د ملګرو په همکارۍ، د مسلکي او تخنیکي خلکو په همکارۍ اوس لپاره په ټینس بال ترسره کیږي. او څومره چې موږ په 2 سالو کې ټینس بال کرکټ روانې، موږ هلته سوالو استاو سره 13 ورځ ناسته لرله او په دې هم ډېر ټینګار وکړ چې دا کار په یو دم نه کیږي. تدریجي ډول تاسو ته ټورنمنټونه وباسي، اکیډمیانې ورغوي، د سیادي لوبغالي جوړ کړي چې هدا کل چمن ولري. نو دغه د ټینس بال کرکټ به موږ ورو ورو هارډ بال ته اړو.
علم صاحب، کدا هم راته وایي چې دغه لوبې چې ترسره کیږي به د کرکټ بورډ له لوري د میډیا له لوبډلو سره کومه همکاري شوې ده او کومه همکاري به ترسره کیږي؟
په دې لوبو کې زمونږ ولایتي ادارې همکاري د مرکزی ادارې په هماهنګۍ دغه ده چې د دې لوبو ټول وسایل چې لوبه پکې ترسره کیږي، بالونه، بیټونه، د میدان فیس دی یا د لوبغالي فیس، ځکه چې دا لوبغالي په خصوصي لوبغالي کې دي، د لوبغالي فیس دی هغه مونږ ولایتي اداره ورکو او بشپړ همکاري مور سره ده. نور تخنیکی همکاري مور سره ده، امپایران، سکورر، دغه هر سب موږ د کرکټ ادارې په همکارۍ دوی سره دي.
عالم صاحب زیات شمیر خبریالان چې د کرکټ کمنټری کوي او د کرکټ په اړه معلومات وړاندې کوي، رپورټونه جوړوي، خبرونه جوړوي، زیات شمیر د کرکټ په اړه مسلکي معلومات نه لدی. فکر کوي چې دغه لوبې چې د میډیا د لوبغاړو ترمنځ کیږي، د خبریالانو ترمنځ کیږي، د کرکټ په پوهه باندې تاثیر لري، دوی ته بیا وروسته د رپورټینګ په برخه کې تبان فکر کوي چې اسانتیا برامسته کی.
زمونږ د اکثر خبریالانو د کمنټري مسلک نه د خوشاو کې ده دا چې څنګه شوق په مسلک بدل شي، دوی ته به دغه ټورنمنټونه برابر شي، د کرکټ اړوند سیمینارونه او ورکشاپونه برابر شي، نو دغه د کرکټ ټورنمنټونه دوی مسلکي توب لپاره ډېره غوره لاره ده. همداشان مونږ دا ټورنمنټ وکړو، تیر ټورنمنټونو کې مونږ دوی د یو غوره میلمنو په حیث راغواړو، چیف بیسټ. نو اوس بل هر وخت نه جلال آباد د ننګرهار خبر د شي خبریانو د سیمې ډېر کرکټ باندې تخنیکی پوه شوي دي، د کرکټ په اصولو قوانینو هر څه باندې خبر دي، او په دې ټورنمنټ ترسره کولو بچې دیارلس رسنۍ پکې دي، هر ډله کې بیرته پنځلس لوبغاړي دي، تقریبا 200 مسلکي خبریالان پکې دي. دا که په مسلکي ډول په کرکټ پوه شي، رن ریټ، ایوریج، دغه ډی ایل ایس کوم قوانین دي، نو د کرکټ کوم قوانین دي. دې ټورنمنټ ته مونږ خپله یو پلین کنډیشن جوړ کړی ده چې دا ټورنمنټ په کوم ډول ترسره کیږي، هغه شرایط او دا ټول مرتفقې ذکر کړي دي. نو یو ډېر غوره کار ده، یو ډېر خبریالانو لپاره چې مونږ پی ویشو چې دا کوم قوانین د کرکټ نړیوال شورا دي، بیا بیرته د کرکټ کوم عادي قوانین دلته په لوبو کې، او هر څه تشریح سره دغه مونږ د لوبې لپاره خپل ترتیب برابر کړی ده. د کرکټ پاره کې پلین کنډیشن وایي مونږ ورته جوړ کړي دي، او همداسې به په عملي توګه به مودي په کرکټ پوه شي چې څومره سخت ده، او په دغه وړو کې سطح نو بیا په غټه سطح خو به هغسې بیخي سختي. یو ډېر غوره کار دی انشاءالله دوی لپاره، غټ لاسترونه به دوی ولري.
له دې نه وړاندې هم په ننګرهار کې ورته سیالۍ ترسره شوې وي د میډیا د لوبډلو ترمنځ، په ځانګړي ډول د اف ایم راډیوګانو ترمنځ چې په سیمه کې دي، د سیمه ییزو راډیوګانو ترمنځ. څه کال چې دا سیالۍ ترسره کیږي، په کوم تفاوت باندې به ترسره شي؟
بالکل اکرام صاحب، تاسو شاهدان، تاسو پکې خپل لوبېدلې واسطې روکم. دا ځل خو تفاوت دا د لتیرو سره چې مونږ به د ننګرهار او یو یو د ورزشي خبریالانو منتخبه لوبډله ولرو، همدغه لوبډله نه چې څوک غوره پرفارمنس کوي د خبریالانو د اتحادیې په اساس، او هغوی سره په همکارۍ د ټورنمنټ کې چې څوک غوره کارکردګي کوي، د ننګرهار د ورزشي خبریالانو منتخب لوبډله پتې جوړیږي، بیا به نورو ولایتونو ته، مرکز ته، جنوبي ولایتونو ته دوی لوبو ته ځي، اول ته به د ننګرهار نمایندګي کوي.
د ننګرهار د کرکټ بورډ استاد نعمت عالم او درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان ورزشي خبرونه پات رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم، هر چا تچیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي، عواملې د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کېدای شي؟
دا حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخاري چې تګ دغه وکړي،
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
دوی غواړي یو مقاومت، غواړي یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کیږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کیږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکي نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت ته په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کیږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به را پیښیږي او دا د دې بحث کیږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دې یو داسې بمبست کې پاتې شوی چې فکر کوو نه پوهیږي چیرته روان یو.
لیکوال امینه عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کیږي او دا ناهیلي سبب کیږي چې ځوانان خپل لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي، اوسمهال دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځورېږي. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي، دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکي همدغه دوی دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي نو متاسفانه چې زموږ هېواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هېواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي دا د پګډون ډیر ځوانان روان وضعیت نه هلی کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینی لار د وطن پرې خودل دي.
زه ستوند مخ تجربه ته ګورم، نو مخکې مې ځوانان نه هلی وو، د مخکې تلل د مخکې مې داس کې کړی کې غرق شول، د مخکې مې داس خارج کمپونه کې پراته ول. اوس په فکر کوم د حالت ویلا ډیر وزوروي او لا ډیر به خارج تک دا وکی خپل می تصمیم هم دا شید سی د وخت می هم دا تصمیم اوس می دا تصمیم لا جدي وي سترڅو مو کې را برابرېږي هم دې پانتون ته ادامه ورکوم هیڅ کله نه ماتېږم او مخکې وزم کوم کې را برابر سي نور می هم دل ته پاتې دو نور نور د آینده نیت نه لهار البشتي
جګړې او روان وضعیت ډېر ځوانان قرباني کړي، ځینې یې په دې خطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پیښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او ناهیلي شي، دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم ونه کړي.
که چیرې موږ ناهیلي واوسو، هره ورځ چې سهار راکښېنو، نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو، درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو، هغه ته به ذهنن آماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو، او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مختلاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو، هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړی او نه به هم په درس کې مخته تللی یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند دې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغیر راځي، حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغیر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې، د یو ستوري غوندې وځلی شي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي، یو اتل سي، نو خپله برخه کې د تغیر راولي، ټولنه په خپله سمېږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وسو.
ډیر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کې چې موږ باید لاړ شو، دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه ادې وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای، نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. سوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی. زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستلی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونه ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو، د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي، بیا دې کوي. او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي، په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي سوي دي، یا له ځانه شک ختلی ده، په ځان یې باور نشته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډېرې تکلیفونو او شاوخوا هغه احساساتو چې نهیلی او د کمارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه ترڅنګ ناهیلي، کمرزختي، ژړتنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردی بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو، هر څه راپیخیږي. بیا چې کله راپیخیږي، موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډېر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وای، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسائلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي، په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو. حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي، په ټولو کې موږ که پوه سو، که خبر اوسېږو، هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي، او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط، تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو، فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت انګوي، یعنی په تنهایی نشو زغملی. بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دوکې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، رواني بوج کسه کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو، او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید وګونه ولولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
اوریدونکو د تاندې څنګه د پای پاشیبو کیو تر بل خبرونه خو وخت تر تغواړم. We'll be right back.
نلار چه تما نکما پترو